را هم پذیرفتن، مثلا از پاکستان و ایران و روسیه نام بردیم. ای که تاجیکستان از چی نگران هست میشه که بیشتر صحبت بکنیم. طبعا نگرانی های امنیتی هم هست، اما در این حال و احوال همونطور که قبلا گفتیم خبر رسید که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تازگی مهمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تقریبا همزمان از حضور چهره‌های مخالف طالبان در مسکو از جمله احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم خبر رسید. بیشتر در این مورد چی میدونیم؟
دقیقاً من نمیدونم که شاید این سفر امام علی رحمان و چهره های ضد طالبانی یک امر تصادف باشد یا واقعاً اینا را در یک زمان اتفاق افتاده است، این نمیدونم. اما واقعاً در این شب و روز امام علی رحمان با مسکو رفت، دو روز در مسکو بود، با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دیدار و گفتگو داشت. در اینجا هرچند بیشتر مسئله های همکاری دو کشور بود و در این میان در هم سامانه پرزیدنت تاجیکستان هم رسانه های روسیه خبر دادن که موضوع افغانستان، ثبات در افغانستان و نگرانی از گروه های تندرو در این کشور یک بخش ملاقات رهبر دو کشور بود است. واقعا چهره های ضد طالبانی هم از اونی که من رسانه های روسی را پیگیری کردم دیدم که وارد روسیه شدند، از جمله از همه پیشتر امرالله صالح، یک چهره شناخته افغانستان، تقریبا دو هفته پیش به روسیه سفر داشت، فکر نمیکنم هنوز آنجاست یا رفت، و با نشریه نیزوی سیمه یک گازته، یک نشریه نیمه آزاد در روسیه که نفوذ دارد و زیاد خواننده دارد، با اون یک مصاحبه طولانی داده است. اونجا کشورهای غرب به شدت در مسئله افغانستان تنقید کرده است، گفته است که اینا دیده و دانسته افغانستان را به یک گروه تندرو سپریدند و طالبان را به یک بمبی که در انتظار انفجار است تشبیه کرده است و گفته است که روسیه نقش کلیدی در افغانستان داشت و هنوز دارد و میتواند نقش بیشتر داشته باشد. خیلی از نقش خود ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در افغانستان توصیف کرده است و کشورهای غربی را به شدت تنقید کرده است که افغانستان را به یک گروه تندرو سپردند و مردم بی سرنوشت.
خب تشکر از این مومن. بگذارین را بپرسیم از آقای بارز که روسیه واقعا دنبال چیست؟ ما شما شاید از این هم هستیم که روسیه میزبان طالبا هم بوده چند بار و حال خبر رسیده که حزب روسیه عادل میزبان چهره های ضد طالبان است.
خب ببینید، متاسفانه بحران افغانستان بسیار مزمن هست و کشورهای همسایه ما به شمول روسیه در اوایل سقوط افغانستان تا حالا سیاستهایشان سیاستهای اشتباه بوده، به این معنا که همون روند تعامل را که بعضی از کشورهای غربی با طالبان پیش میبره، کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه هم در همین کانتکست هستند. حالا ما برداشتم این است که کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه سیاستشان در قبال طالبان دو پهلو شده. میدانند که طالبان امروز هم در سخنرانی های بعضی از چهره های مطرحی که در فرمت مسکو صحبت کردن، طالبان رو با یک پازل آمریکایی در برابر چهار تمدن غرب تشبیه کردن و گمان من این حرف بسیار جدی هست. در همین راستا روسا هم دارن سیاستشان در دو پهلو میسازن، هم تعامل با طالبان هم تعامل با مخالفان طالبان. داره آهسته آهسته وزن تعامل با طالبان کم می شود و اینا بر اولین بار در تاریخ دو نیم سال اخیر مخالفان طالبان را به شکل رسمی دعوت کردن. تعداد زیادی کثیری از مردم از گروه های مختلف، اقوام مختلف رفتن و اونجا صحبت کردن. طبیعتا روسا در کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان و ازبکستان که همسایه ما هستند روابط استراتژیک داره، تاثیرگذاری داره و سیاست گذاری روسا در قبال افغانستان میتونه همراهی یا مخالفت کشورهای منطقه را با خود داشته باشه. ولی قطعا در قسمت افغانستان روسیه نیازمند همکاری های تاجیکستان و ازبکستان هست. به همین دلیل میشود که سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را که در صحبت هایشان در مورد افغانستان صحبت کردن، حتما نگرانی های مشترکی را که در روسیه و کشورهای عضو همکاری های منطقوی یا مرکزی مطرح میکنن مطرح شده باشه. یکی از اون نگرانی ها حضور بیشتر از 20 گروه تروریستی در زیر چتر طالبان هست که این نگرانی آهسته آهسته داره زیاد مطرح میشه و زیاد بولد میشه و کشورهای منطقه ما را به شکل ناخواسته کنار هم متحد میسازه.
هرچند با طالبان خوب ظاهرن وعده کردن به همه همسایه ها کشورهای منطقه و فرامنطقه که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بار بیاره به اونها، اما طبعا بازیگران مختلف چی در سطح منطقه چی فرامنطقه نگرانی های خود دارن. جناب بارز، این حزب روسیه عادل از چه نقش و نفوذ در روسیه برخوردار هست؟ این شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که باز تر بکنین موضوع را.
خب حزب روسیه عادل که رئیسش همزمان معاون دومای روسیه هست، طبیعتاً از متحدین آقای پوتین هست و در کشورهای شبه دیکتاتوری مانند روسیه هیچ کاری بدون امر رئیس جمهور نمی‌شود. حالا اینکه این بار این جلسه در پوشش یک حزب سیاسی میزبانی می‌شود، من قطعاً باور دارم که هدایت رئیس جمهور پوتین در این مورد دخیل هست و بدون هدایت رضایت پوتین این جلسه برگزار نمی‌شد. من می‌خواستم یک نقطه دیگه را بگویم که در بحث اولی نشد را بگویم، اما خیلی مهم است در مورد روابط تاجیکستان و افغانستان. روابط تاجیکستان و افغانستان را ما باید در دو سطح ببینیم. سطح اول همون روابط راهبردی است که جمهوری تاجیکستان به عنوان یک کشور که با ما بسیار اشتراکات فراوان زبانی، تمدنی، مرزی، اشتراکات یابی، اشتراکات گمرکی و ترانزیتی داره، یک روابطی هست که همیشه مخالف بنیادگرایی در افغانستان بوده. با توجه به این روی کرد که از همه اقوام افغانستان رئیس جمهور تاجیکستان دفاع کرده و تاکید بر حقوق تاجیکان، این در تمام بیانیه‌های رئیس جمهور تاجیکستان انعکاس پیدا کرده. و سطح دوم هم یک روابط تکتیکی کوتاهی هست که پیشتر همکار دیگر صحبت کردن در مورد بازگشایی بازارچه های مشترک، در مورد باز بودن مرز شیرخان بندر که یک از مرزهای مهم است، روزانه ده ها موتر از اینجا تردد میکنه، اموال تجارتی و ترانزیتی از آسیای مرکزی بر افغانستان و از آسیای جنوبی به ازبکستان میاد. اینها را آدم میشود در همین کانتکست سیاست کوتاه مدت تکتیکی ببینه و همچنین اون بحث نمایندگی افغانستان در خارج را میتونیم زیر همین کانتکست در موردش بحث بکنیم که به کوتاه مدت به خاطر مسئول ماندن مرزهایشان شاید جمهوری تاجیکستان یک نوع تعامل اعلان ناشده را در جاهایی که لازم است به خاطر حفظ امنیتشان یا مسائل دیگه که ما نمیدانیم روی دست گرفتن.
اما حالا که صحبت میکنیم بحث تاجیکستان و طالبان هست که در دوره اول حکومت طالبان در دهه 90 میلادی هم میشه گفت که یک نوع تقابل و رویارویی وجود داشت، به دلیل اینکه مقامت اول یک قسمتش در تاجیکستان بوده، حمایت تاجیکستان را داشت و تا حالی که میبینیم پس از 15 آگست 2021 هم حکومت تاجیکستان یعنی یک برخورد انتقادی داشته از حاکمان جدید در افغانستان. خب همونطور که پیشتر گفتیم جناب احمدی، یک کمی در مورد نگرانی های تاجیکستان بیشتر به ما بگو که چرا تا حال نماینده های دیپلماتیک طالبان را نپذیرفته، مثل پاکستان، مثل ایران، مثل روسیه؟
بله، ما در این موضوع گزارش زیاد تهیه کردیم و زمانی که ما با مقامداران بدون این نام یا که با بردن این نامشون صحبت میکنیم برای استفاده در مطالبمون، اونا چندان روی خوشی از طالبان ندارن. اکثر مقامداران تاجیک اونا نگران هستند از وضعی که امروز در افغانستان است.
از چی نگران هستند؟
از این که مثلا طالبان گروه های زیادی تروریستی را در مرزهای تاجیکستان گرد آورده است. از جمله اون گروه انصار الله هست که با برخی حساب ها بیش از 200 و برخی حساب های دیگر تا 500 افراد مسلح دارد که اونا در مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و اکثرشون
زادگان محمد شریف یا بله، مهدی اسلام سرکردگیش.
بله بله، گروه انصار الله هست که این تاجیکستان بارها از این نگرانی کرد. این گروه های دیگری هستند که در اونجا هست. در این سال دو بار از خاک افغانستان حالت های عبوری مرز که تاجیکستان گفت اینها تروریست ها بودند ثبت شد. یعنی نگرانی ها بیشتر نگرانی های امنیتی هستند و در این امتداد مرز طولانی که دشوار نظارت هم هست تاجیکستان جدا نگران است که روز این گروه ها هرچند طالب ها اگر وعده هم بتن امکان داره که از زیر کنترل اونا خارج شود و وارد تاجیکستان شوند و کدام فاجعه را
همین جنگجویان تاجیک را آیا به نام تحریک طالبان تاجیکستان هم میشناسن یا طالبان تاجیک؟
نه، فکر میکنم که این با منابعی که من صحبت داشتم هم در داخل افغانستان هم تاجیکستان خیلی منابع آگاه بودن، چنین گروه با نام تحریک طالبان کسی نام نکرده است و اونا افرادی که من آگاه بودن با اونا صحبت کردم گفتن این یک ساخته یا بافته بعضی از رسانه ها بود، اصلا گروه با نام تحریک طالبان وجود ندارد. اما این گروه انصار الله که وجود دارد که این خیلی در اون گفتارشون
همون جماعت انصار الله
جماعت انصار الله که اونا شدیداً مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند.
و همونطور که شما چندین ماه قبل گزارش کرده بودین که طالبان افغان مسئولیت امنیت چندین ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان را به مهدی ارسلان و افراد تحت امرش سپردن، از جمله کوفا، بخاهان و ماهمی و نوسی و شکی. جناب بارز، ای افراد و حضورشان در مرز تاجیکستان در چه حد میتونه که خواب امام علی رحمان را به هم بزنه به نظرتان از دید امنیتی؟
خب ما همون قسمه که خدمت شما پیشتر گفتم، روابط دو کشور را ما باید در دو سطح بررسی بکنیم. در سطح اول دو کشور فعلا در تقابل هم قرار دارن، حکومت سرپرست طالبان و حکومت امام علی رحمان. اینها به هیچ صورت حکومت های دوست نیستن و نمیتونن دوست باشن. اما در سطح تکنیکی سلسله ملاقات های صورت گرفته میان مرزبان های دو طرف و اون قسمی که آقای احمدی پیشتر گفتن، بازارچه های مشترک که باز شده، مقامات محلی دو طرف در افتتاح این بازارچه ها مشترک بودن و نگرانی تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان همکاری های آسیای مرکزی هم از این نقطه است که در این مرزهای متصل با آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان گروه های دهشت افغانی که اسمش شما گرفتین، آقای احمدی گفتن که هنوز اینا همون گروه انصار الله هستن. و ما بعضی از گزارش ها خواندم، حالا دقت شما هم زیاد مطمئن نیستم که اینها اسم خود را به امارت اسلامی تاجیکستان و قزاقستان تبدیل کردن، مشترکاً اسم گذاشتن، که در گزارش بعضی کارشناسای مسائل بنیانگرایی توریسم هم آمده این موضوع. و هر حال نام هر چی باشه، اینا همون مردم هستن از لحاظ فکری تندرو و هم فکری القاعده و طالبان. ما فکر میکنم نگرانی که من پیشتر مطرح کردم کشورهای همسایه سیاستشون را دو پهلو کرده، از همین جا سرچشمه میگیره. با وجودی که کشورهای همسایه ما به شمول چین تعامل و رفت آمد با طالبان داشتن، آهسته آهسته چند موضوع هست که این تعامل و رفت آمد را آسیب میزنه. در قدم اول حضور دوامدار تایید شده گروه های بنیادگرا و تروریست در خاک افغانستان که اکثر از متحدین طالبان هستند. در قدم دوم تعامل ناپذیری طالبان با جامعه بین المللی و کشورهای همسایه. کشورهای همسایه ما و جهان و شهروندان افغانستان اشتراکات زیادی دارند. در دو سال گذشته تکرار شده در مورد با وجود آمدن حکومت فراگیر، بازگشت زنان و دختران به کار و اشتغال، و مسائل دیگه‌ای که هیچ کدامش طالبان تا کنون نپذیرفتن.
کوتا در مورد این که خب دورنمای مناسبات دیپلماتیک بین طالبان و تاجیکستان به کدام مسیر کشانده خواهد شد، چی میگن ناظران جناب عملی؟
طور آقای احمد باریز گفتند این فکر میکنم که این همکاریایی که هست موقتی است. تاجیکستان هیچ جگاه از ابتدا گفت که حکومت طالبان در این شکلی که هست بر رسمیت نمیشناسد و به خاطر که این مرز طولانی دارد و مناسبات دیگر است، امکان ندارد که همکاری های در یک سطح محدود نداشته باشد. ناظران میگویند که تاجیکستان به خاطر بعضن منافعش همکاری خواهد کرد، از سوی دیگر با توصیه سازمان ملل، با تشویق ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان اون گذرگاه های مرزش برای انتقال دادن کمک های بشر دوستانه به افغانستان از زمان سر قدرت آمدن طالبان باز کرد و تاجیکستان به افغانستان برق میتاب. بارها انتقاد صدا داد که چرا تاجیکستان طالبان را انتقاد میکنه، اما برقش به افغانستان انتقال میتاب. یک نماینده تاجیکستان هم گفته بود که ما برق با طالبان نمیدیم که اونا مثلا با این برق ما کدام کارای خطرناکی بیتن، سلاح سازی بیتن. ما با اون مردم میتیم که سالها از این برق استفاده کردن و این توصیه سازمان ملل متحد است. ما با طالبا همکاری نمیکنیم، اما باید ما مردم اون منطقه را، اون کارخانه های خردی صنعتی که با برق تاجیکستان کار میکنه، باید اونا را با برق نمیتیم. یعنی این مشکل
باید فکر برنامه را تمام بکنیم. تشکر مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی، خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از شما هم که تا این لحظه مثلث را دیدید.
آزادی ملما سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ ملما به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له آزادی رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چی د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظي سره لدی چې د یوه ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه دا کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر او ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم، بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو وم هغه د ځوانۍ څخه، بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وویل استاد د کورنۍ مربوط و او کنه یو شرکت و چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت و او سهامي و. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت و چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې، شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمونږ کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامې درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر و ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده
او مو ویل چې شعر او ادبیات سره مو لیوالتیا و وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري یعنی عملا کار کوي.
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند او په عین زمان کې ما د پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم زما د بندیخانې د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا هغه وخت کې چې زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې هغه کېدل او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت ومونده. مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست گربت بدهیم بد بکشد گرک نیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست. خب هر صورت کله چې په 2002 هم کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه نه تیر کړی دیم تقریبا 9 کاله او درې میاشتې اوله ورځې زه بندي وم د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم دغه پوښتنه چې د پښتنه وکم چې تاسو ول چې لړۍ مهم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی نو په کوم وخت کې اولی بندي شوی دا کوم وخت د چا حکومت
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل مونږ هک پک پک شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غام کې شتون درلودل د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړو د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم لکه ډاکټر شاه ولي خان لکه عبدالکریم میثاق لکه پنشیری لکه ډاکټر سالم وزیری لکه نور شری جوزجانی عبدالقدوس قربندی داخل بندیان شول. خو بیا تعداد بیرته خوش شول لکه ډاکټر زیری لکه پنشیری غلام دسگیر خان پنشیری داخل خوش شول نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده و نه کاله
د ټولو موجدوي ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې تاسو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان و. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند او په خپله د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې زد د سویتیزم و زد د انترناشنالیزم و زد دا شهر حال دا چه دا ترونه غلط و مونگ دا چه زد نو خالی مونگ ویل چه دا از مونگ وطن ده او غریب هیواد ده او کچیر مشکلات پر رهبری دی حکومت کی وی و داوی باید دا گوند شتون لری دا گوند باید کنگره دایره کی خپل رهبری اصلاح کی دا کار نو کز مونگ تر هی دا غصی و شیوی. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي مونږ د دې مخالف و هغه وخت کې او وروسته مو خود له هغه فزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانه سره خوش شولو هغوی 30 کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند ځای راکول او بیا ما ونکړل ما دا د وکلمو ځنه کوم. بیا هغه بل خصوصي سکتور ته لاړم هلته زموږ ټول شتمنی د شان تر تامین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځای کې جګړه وو او په کندز کې هم زموږ ځمکې وي هغه هم تر څو حاکمیت دی حکومت نه وو. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل د پلانې کار کوم. بیا شرکت برات بدخشان کې مو کار کړ, مشهور شرکت و هغه وخت په مرګ کار پیل کو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې, بیا مجبور شم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم, دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم. خو متاسفانه د بد څخه بتر شو, نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او پخوانی هغه سابقه چې و. بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل, د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومانې ممنول خروج شول پات شو, بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول دا د زلق ناروغتیا چې درلودل خلک هغوی ته پاسپورټ ورکوو. یو د یو چا په نوم بلې بل چا په نوم دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بېرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم کې زه آرام نه وم. هلته مونږ ډېر کارونه وکړل, مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم دی دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې. کله لندن ته تلو, کله مثلا سکندنوي هیوادونو ته, کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کولو. بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان. یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وی, په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم, بیا رئیس شوم. د یو مجلې چاپول په نوم د نیستان, بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان. یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول, هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو, او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپولو. په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم, بیا هندوستان ته تلم, همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا, یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوضاع په افغانستان کې جوړ شو, یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو, په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول, او مونږ وکولای شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی امید دایر شو, په هغه اسامبله کې انتخابات شو. د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي, د سوداګرو, د صنعتکارو, د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایس د رئیس دارالانشأ. عمومي رئیس یو زموږ دوست و, عبیدالله خان رامین, چې بیا وروسته وزیر زراعت شو. او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی, رئیس عامل شو. چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زه رئیس شو. بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ, بیا انتخابات شو. په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم, د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصلي خبره په دې کې و چې دا شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پات شولم. دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و, غوښتنه و, او دا ادبي کارونه و, دا لیکنه و, دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي. یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې, ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري, او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بلانس د تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي, خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه وځي, خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورې, د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري. ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي, په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغه سې وشو, خو ته بیا خپل کار نه شي کولای, ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یې, بیا تراشی دا ریاست دی اومی اتاق و که دا مسئله دیولی اومانه لیا بیا می دیر سوچ فکر پا پای کن دا آغا نزیتا ورسی دلم چه دا افغانستان دا مظلوم و خلق و لپاره یو مریدو دی برابر اول تر شیر سخا ما تا خده پا دی چه شیر دلتا پا دا غصی ورستپاتی هیواد که یو لکس شایدی او آ خلق چه دودی دلی خلق چه دیر فقیر دی نو دا غا لپاره بیا ما جدی شیر پری خودل شیر خو پا خپلا رازی زکه چه دا علیوت یو شاعر دی آغا وای چه شاعر کسی نیست که نمیتانه شیر بگه شاعر کسی هست که نمیتانه شیر نگه او په دې خاطر به کلمه کله شعرونه راته او شعرونه مې ولې کلمه بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال بیا دا زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې دا اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان دا کتابونه میولی کل بیا پا اغا سکی دوب شوم پا دا اتاق که و پا ام دا اغا اقتصادی چار رو دی افغانستان ولچه آن هم نشد میاسر و سودای خام شد دا حکومتونه بدونه فاسد و بدونه نامنی و چه اغا ارزو هم تسره نشد خب پا هر صورت موی خبال حلیزالی او کرده
ده دیخو کارونو پاره و استم دی دوره تسویل چه فساد و دکار زمینه هم دیره زیاده و پا دی دوره کی اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته د کار پیسې شته خو مخه یې نیول کېږي اما هم اشرف غني هم کرزي دواړو غوښتل چې فساد نه وي حداقل دغه شعارونه یې ورکول ولې دوی نه بریالي کېدل
هو وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی کشن لشکریانش درختها از بیخی دا مسائل متاسفانه هم دغه سی و اصلا مسئله چه شی و چه یو سه جوار و گرو زه خود دنه نوم پا طول مسائلو که اول خود سه طول خوصی ده افغانستان پا دی و توانی دل چه در طول نمگلتیاوی چه مخ که سیستم کشتون دلو دل اغایی بشپل که دی مسئل پا چوگا منگا دی دولتی اقتصاد پا وقت که 50,000 تن نفتی او دیگاز زخایر دلو دل پا طول افغانستان که او دا دی دولت پا سرمایه گذاری و دیر زریوی دی روسی تکنولوژی و دیر روسته پاتی اما کلا چه منگ دا اولویتون تشخیص کرو یا اولویت زمان داگه و چه دا ظرفیتون ملی باید لوار کرو اولین کار چه وشو تقریبا 1.5 میلیون تن وست منگ دی گاز او دی تیل زخایر لرو پا طول افغانستان کی پا طول بنادر که زخایر لرو مخی نوی دا یو کشتی راتل تا دو و نه دری و نه یالتا بند پاتی که دل او کچنه بیره چه دی ازبکستان لیارس خراته یاده ترسو چه دا تانکرونه دی تیل بارگیری کول او آقای تشاول او دا طول دمره جدا شان پا منگ بندی و چه با منگ دیتنشن و دا طول شان منگ برده و تور کول اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتی موادو او دی گاز زیر میلین او دا زیر می په تاریخ د افغانستان کې به سره دی او های ټکنالوژي د امغه برخه هلته کارول شوی دی بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره دی تیل او د غاز لپاره لرو چې کولای شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپلول شي او حتی کچیر ترانزیتی مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وی او منځنۍ اسیا لپاره وی هم موږ دا کولای شو دا جوړ شو بل دا چې دا ویجال چیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تلی وو او کله چې موږ لاړ ولته په کانتیننتال کې تاسو باور کې چې وبونه وی موږ د پول تخنیک از خزینې د بدخشان معاصرین ول هغه مرسته کولې موږ ته یو بشکو وګراول په کانتیننتال هوټل کې منګه وکولی شو چې ډیر خدماتي تاسو جوړ کړو ډیر تلونه جوړ شو ډیر د وادونو او د مافلون د کنونشن سنټرونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل غوډي هوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ درې مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر پنځوس شپېته اویا کسه باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټولو مصارفو بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پتات درېدلي دي، رقابت نشي کولی. دا خو مونږ د شورای عالي اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته مونږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولی، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختمانی چاری دی شهر، مثلا دا ویجار تصویرونه دی شهر دی کابل تاسو ته معلوم دی، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوی دی علال اکثر 90% او دا تجارتی اماکن چې دی او رهایشی اماکن دی ټول خصوصي سکتور دی افغانستان په همت جوړ شوی دی. او په این زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور دی افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطی نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګانه پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار و، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا هغه نه و، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، د دته هغه څه چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه د فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلې ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډېر مهم دی، موقعیت ډېر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه را په دې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې پمدغه سی په فرا او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړی دي. دا مځکه د 1.5 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دونه پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، د تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سوګشت از د مرګ سره جوړی شوی ما 15.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو غږیږم او څه نه ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکي خبره و چې څرنګه زه وژغورلم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو دستی از غایب برونه یا دو کاری بکنم. یا زه په داسیرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نرمی سره ملاقات درلودی، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوی و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهرا احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورو شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کو شوم اولین ګشت لپاره مثلا د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه، چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. د هغه دا په خپل د افغانستان عزت و دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه. دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حتی رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خ وضعیت ته رسیږي، او عدالت ته رسیږي، او پرمختګ ته رسیږي، او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظي صاحب، سلامت یاست.
مهرباني کوم.
خدای پرې تاسو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio